Estás.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې ازادي راډیوي مجله خبريږي خو په لومړیو 15 دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت لرو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ټینګار لري چې که طالبان ټول شموله حکومت جوړوي او د ښځو حقونه رعایتوي باید په رسمیت وپیژندل شي. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده خو له دې ډلې سره به تماسونه نیسي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي او د هندي چارواکو په بیانونو کې راغلي دي چې د هند ګجرات په ایالت کې د کشف شوي سترې مخدره موادو د جوپې په تړاو دوه افغانان هم نیولي دي. پوره خبرونه د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت جوړ کړی په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسیدلی دي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کېږي. دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلی وزیر او د دې ډلې یو ماسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سخت جزاوې عملي کړي. ملا نوریدین ترابی له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1990 څخه تر 2001 پورې عموما په لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د پایني حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې د طالبانو له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو خو د دې خبره موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ د قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه مؤسس داسې وخت د سختو جزاګانو د بیا تطبیقېدو په اړه باندې خبرې کړې دي چې نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو د نوي حکومت ټولې کړنې د دوی تر نظر لاندې دي او په راتلونکي کې د همدغو کړنو او عواقبو په اساس باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تنظیموي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز د راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستنه او لوی درستیز مارک میلی د افغانستان د حکومت د پرزیدو او افغانستان د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه د پوښتنو لپاره بلل شوی وو. د برېټانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي. د برېټانیایي رسنیو د راپور له مخې وړ مشپه د 55 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید برېټانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي دي. تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته صحوانو استول شوي چې د برېټانیا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لغه چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه یواد ته د هیروینو د ترټولو ستري جوپی قاچاق کشف شو. هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي. د هند ګجرات ایالت د اوایدو او ګمرکونو د ادارې رئیس د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې 3000 کیلوګرام هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالرو ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات د موندرا بندر ته وروړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولي دي. هندي چارواکو اوس تازه ویلي دوه افغانان هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل. او د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوګي په درشل کې دي. د خړو د نړیوال پروګرام پر اساس کې د اړتیا وړ مالی مرستې ونشي راتلونکي اکتوبر میاشت په د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. دغه پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاص شو او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عرب امارات او څو نور هیوادونو مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شو. د خبرداري ورکړ چې ک نړیوال ټولنې نور مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3 میلیونه او 2 لکه او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. ورسته خبر دا چې د امریکا د بارنوی چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران د اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخستو ټینګار وکړ. د امریکا د باندنوی چارو وزارت ویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک پانا په ویب سټ باندې او په فیسبوک باندې ولولې کوم غوښتل. رازو د پروګرام اول مطلب ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي ک طالبان د خزو او انجونو حقونه رعایت او ټول شموله حکومت جوړ کړي، حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي. قریشی دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویل پر طالبانو به فشار راوړي چې د خزو او انجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. شاه محمود قریشی وایي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقونکي ژمنې ورکړل شي. د اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یو داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشی له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو تکشینی.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپل داس چلند وکړي چې نړیوال ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیوال ټولنه باید پوه شي بدیل څه ده، انتخابونه څه دي، دا واقعیت ده او آیا دوی کولی شي له دې واقعیت څخه مخ واړوي. نو دا باید واقعي ارزونه وي په دواړو خواو کې یو عملي لید او دا به په نهایت کې د پیژندلو لپاره لار جوړ کړي.
تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه وي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دی، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چار وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غوښتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تیر بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو لډیرو شننکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوال ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي. په سویډن کې می شنان عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي:
زما په عقیده خبر دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه ترلاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ لاري ډیپلوماسي لاري حل کیږي او هر ستونزې ته د حل لار مندل کیږي. زه په دې باور یم چې ک طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي ګومان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره لدی چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هوا تر اوسه پوری د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی شکړی. چین او روسیه د طالبانو د تیری میاشتی بریا د متحدو ایالاتونو ماتې وګڼل او څرګند یې کړ چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم داونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړو لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل د سی افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي، او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورې، تر هغه وروسته به بیا د ازادي رادیوي مجله درته خبره کړو.
Stars and Stripes ورځپاڼې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا څېړلې ده. جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل، زه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلی یم چې متحده ایالاتونه په جګړې کې نه دي. Stars and Stripes ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامي مداخلو سره د شاغلي بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده. د ورځپاڼې په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیري په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي، او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. Stars and Stripes بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې چرته له افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې وه او اوس پکې د داعش څنګه فعال ده د ترهګرو ګواښ څرګند شو، نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي. طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر به نه پریږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. نشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو د ژمنه ستایلې ده. همدارسې د دې ډلې د دې خبرې هر کلی کړی دی چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي. خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې شوزو ته ځای ورنه کړ، همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې وننیول، نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیات شوې. په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی، خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې. نشتن انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نشتی اړیکې ولري، خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویل دي چې طالبان به تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب نه کړي او بشري حقوقو رعایت نه کړي. د امنیت شورا 500 دایمي غړو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یو خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د شوز ونجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زاد لوسی سمات په نن دی لایته ګرن سیلو د سالین تاسو څنګه په طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې جات چې د ټولې د دولتي ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنۍ سره مخامخ شي مشته چې وګورئ یو خدای کاری او بل خو چې کړي طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاری فرصتونه برابر کړي او خلک تمر شي وي چې یو خو چې کړي چې افغانستان د ستړي ملت دی سړي د ډېر خلک د خلکو ولې کاروبارونه نشته کارخانه نشته د تمر شي خلک وي چې یو خو چې کړي ته بل هغه څه کړي.
زه غواړم چې دا د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوکوشي دی دا د وظیفي ورکی او دا خوري راغه څنګه جوړه شو لا چې خلک کوکوشي لو امر یو ماشي ورلودلو او د دینم به درخ شي دا پیغام ملي چې دا غوډانه لکارو شغورش.
السلام علیکم ما خالد میرا ولایم تماس کما روزان دا وزرالن چې تستنسان چوک دته وزلم شروع دي بس طالبان دی ولایلی مرشکلنه و درې خلکو موبایلونه چپکې ګور یو بل شیخ هم ولاړ دي چارې نه وې وو ما وته ولې دا پوډر نه پوډري غوښته چې ګوشکان غوښت کی شو چې اوردل خبره مندار چې خپل شخصیت دی بل دغه ګور دا با دا ولې دونه ظلم کیږي دا اهل وته کافر دي مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل مکافر دی اغم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دونه ظلم کیږي دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کی دی وبان دا ولې دې کی مسلمانۍ هوادونه دی یو چې دی عجیب دي شته اوس موږ خپل والا ودرو بیچاره هغه موبایل کې دی کور کې اکسونه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو کور زنانه اکسونه دی دغه دې کې زما هغه بیچاره ودرولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شوی دوری پرې حزم د خون د وز دوری خپل پسر به حال دوری هم دې نږدې راځو سره دې السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به واورئ چې سندرغاړي نغمه له طالبانو څه هیله لري
وسنۍ شیزي ټول تعلیم یافته دي باید دوی ته د کار زمينه مساعد دي دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي ټولنه د خپل ورونو سره مساویانه مخته یوسي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه تغږیږي
خو شعر هغه شعر دی چې انسان ته خېل لرزي ورولېږدوي.
انور وفا سمندر د خپل تازه شپږو کتابونو د محتوا په اړه تغږیدلای
زما چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه ټولو کولای او بې نظیر ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو کاملتیا مو وکړی و به یوري مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان جنو او خزو پزدک او کار دی بندیز نه لګوي. نو موري چې دا محل په امریکا کې دا زموږ همکار احمد تکل ورسره مرکه کړي او په افغانستان کې د ورستیو تحولاتو او د هنري فعالیتونو پر اتلون کې ورسره خبرې کړې دي.
نغمه جانې ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم خو لومړی غواړم په افغانستان کې له روانو بدلونونو وروسته د اوسنی وضعیت په اړه خپل ارزونه راته ووایاست.
سلامونه تاسو ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریان وروسته زه د شوزو پکړو وړو باندې او څو لاندې خبرې وکم ځکه چې د دوی ډیر فوکس پر شوزو باندې دی. زبای داسې وایم چې شزه په خپل ذات کې د مینې مور ده او مینه د پاک خدای د هر بنی آدم په وینه کې پرته ده. مون تاسو طالب او هر څوک د همدې مینې په اساس باندې خویندې میندې پلرونه مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو. نو له همدې عمله زه د یو افغاني ښځې مېرمنې او د یو هنري کاروان د اوږدې مودې د ملګري په توګه باندې د سی ویلا اسم چې په نننۍ افغانستان کې شیزي د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي، او کدوې ته په افغاني معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کاروندې د کورنه ترکه د کاروندې پوری د مکتب پوری د مدرسې پوری د کار ورشو برابر شي، نو زمونږ رنگ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به پنځو کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې مونږ خو اوسنۍ شیزي یا اوسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي، نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واوریدل چې اوس شیزي کارو ته نه ځي، شیزي دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله، نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمد شاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونی نه زیږولې دي.
نغمه جانې، کله دا ویر درته پیدا شوه چې خی هیڅ کله نور بیا هنری فعالیتونه شکړی؟
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، زوریدلي او ډیر ستړي ولستي، ډیر رنجونه، ډیر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدل.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 15 کلو مخکې طالبان دي؟
والله نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی، شکلونه خو هماغه څه دي لکه چې په خواول، او په کړو وړو کې نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره، نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي، او اصلاح شوي طالبان، ځکه چې طالبان هم زموږ غرونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما تصور کول چې په افغانستان کې سوله راشي، ډولونه به یې، اټنونه به یې، سندري به یې، خوشالۍ غاني به یې، یعنی موږ دغه همای درلودل چې سوله دی په دغه شکل راشي، مګر متاسفانه سوله په داس یو انداز په دغه یو شکل رااله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک خوف زده شول، ټول خلک مایوس شول.
نغمه جان، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شي یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یا د هنري کارونو لپاره او یا د کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلاً خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالاتو ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن نه مونږ راغېده نه لرو، خپل وطن دی، هر چاته خپل وطن کشمیر ده، دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی، د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي، د افغان په نامه دی باید یاد سي. نو ولې نه، زه همیشه جسم د خپل وطن نه لري، هم روحم دا وسم په موږ باندې تاسو باور وکي چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی ده چې موږ ګرد مایوس یو، موږ ډیر خفه یو، دلته هنري فعالیتونه نسو کولای. مخکې له دې چې د طالبانو په خطر کې د جرګې او د سولې خبرې روانې وي، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام رالی چې نغمه جانې د سولې د پاره که تاسې سندرې ولرئ، نو مونږ ډېر آمادګي نیولی وو، سولې ته مې سندره جوړه کړې وه، ډېره ښکلې سندره چې د همیشه زموږ موږ خو د قلم په ژبه او د هنر په ژبه خپل پیغام او مبارزه کوو خپلې ټولنې ته، نو سندرې مې ورته جوړې کړې وې چې خدای دې سوله زموږ وطن ته راولي، ډېر ورته خوشاله وو، مګر متاسفانه سندره مې دغسې ثبت شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفاً ما هم غوښتل چې له تاسو نه غوښتنه وکړم چې په یو برخه کې یوه سندره مو راته زمزمه کړئ، مګر خیر اوس چې تاسو یادونه وکړه، کولای شي یو برخه د همدغه ځانګړې سندرې راته زمزمه کړئ؟
د ګل په شان لالی دی را نواخستا بیننګا، د ګل په شان لالی دی را نواخستا بیننګا، وپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا یپتور پیکی دی کند کڑم بخما دین جنگا دگل پشان لالی دیران واخستا بیننگا افغانستان حساب خانه خونه دا دوران چاری تاریخ لپانو د جنگ تور تکای پکول بغوړی د پاک مینې فوجس بساته نصاب د فکر جوړول بغوړی زباجی هر قدم په سترګو خپل ځم صدا وطن د غاړي ارشکنه د غم جن وطن په خړو تختو زبته پاته یا کزار شکنه آی زبته پاته یا کزار شکنه ای د وطن دا وی ورکاسو یا د زړګي سرا بس دې یار شکنه د دې غم جن وطن فخړو دختو زبته پاته یا کزار شکنه او زبته پاته یا کزار شکنه
د نغمه مرکه او د مرکه په پای کې مو د نغمه په غږ د عبد الله صادق د شعر یو برخه واوریده. عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعري ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
صادق صاحب مسافر مو وجنی خاوند د زړه هیلې می نغمه شوې او ته ټپز یک هزار جانانه ستاسې غدرې شیری ټول گی دی چې ډیره مخکې چاپ شوې دي له هغه کتابونو راورسته ستاسې کومه شیری ټولګه نه درغلی وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسې کومه شیری ټولګه خبره نشوه
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم هغه وخت کې زه مسافر ما او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سومه کاروبار ډیر سرګردانی لري یو لامل دا ده دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي اوس هم سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې اومه چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډ سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم دا هم باعث دی سوچې او ځنډول سي
تاسو ویل چې بدلون راغی څه ډول یو بدلون
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي موږ تیر عمر د لوکتوب د ظلمي توپ شاعري دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني کله چې د خواهشات او غوښتنی لټکر او خند سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي بدلون در چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او ترغه مووري نور خو به انسان کې بدلون راسي ځکه د انسان ټول ژوند د یوازې بیولوژي نه ده خواهشات د انسان د خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حد پورې دي تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده
یعنی دا خبره د معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي هم لورې ور بدلوي او هم کې دي شي ځینې نور تغیرات پکې راشي
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی زموږ بدن د بدن اغیزې او غوښتنې دي دی به داسې یو مثال ورکول د لکه دیو بټي وي د خښتو د خښتو په بټي کې لرګي سوځي تیل سوځي ربړ پکې سوځي نور د سون مواد سوځي په بټي کې اور بلیږي او په خېږي پکې خښته زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی زمونږ مادي وجود سوزیږي دلته وربلیږي د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي وده پکې څه کوي معنویت نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي خپل معنویت لوړ کی زما په اند د ژوند اصلي سفرم دا ده چې معنویت پکې وده وکي ځکه د بدن د خو تر څلوېخ کاله شپېته کاله سل کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یې مه پرېږدي دي
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم د باطن په تور زنګل کې لا حیوانم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خانم، ټپی وایم خوک ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، لپی مخو سترګې اړوم روانې.
صادق صاحب، ډیر وخت مشاعری کړی، د کتابونو مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارزمې کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شعر په غوږ باندې په زړه باندې ښه لګیږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شعر جذب کی، او بل وخت باندې یو بل شعر په زړه ښه لګیږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته، یو شعر نن ښه لګیږي سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګي، یو وخت به ښه نه لګي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه ده خو ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به یعنی یو غزل ده تی ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخوره چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېدی، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو دغه معیار بولم، ذوق که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسي د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبره اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې ارزو کړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور لګدوي، مثبت لرزې ور لګدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاخه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب، د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چی زده کوو، دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغله کرانغله اوس دما نور د شاعری و مخکې شاعری کړو، اوس دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جندو زړونه انزور کوي، مینانو نن د خلکو د جفاف ضد لاریون دی، یا دواړه سترګې صادق په هنزي دي خپل مخې په مجموع کې په هنتون دي.
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدې شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یوه خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پامه نشي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خوده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري زی نه دستا، خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلی استنباط هنر نشي کېده. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه؟
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نه سو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تیر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنا چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې، په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسې وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو، داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تفریخوت، نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا زیارا تو باندے شالما
روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نور حال په راپور کې.
د مشاعره تیر شپه د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوې وه. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی وو، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او ناتخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ناتخواهانو هم پکې کې ګډون کړی وو.
نه بارکزای نه اسکزایم د خاپور او پلارو وطن دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه د خبرو یا وینا، دوهمه برخه د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي لټول افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د وروري په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخ کې د پر پته اول به د خدای نصرت راځي بیا به پته راځي. دا مجاهدین دویم اول د خدای نصرت تا او بیا ستاسو کومک او سبب لا چې تاسو موږ ته استقلال راکا موږ شملی مو دنګي وتاتلې موږ به په خپلون ګوتن نه سوتړلې اوس موږ لشاد دومره چرغلونه همي لګي دا تاسو د وینو برکت.
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کړی کی را څرخیدل.
پپل زئی نه مام زئم نه بل جئی نه بارک زئی نه اسک زئم د خاپور او پلارو وطن می دادی اختر زئی په جام ازیږم چې یو خلک دی راوته زما
لګو سلامونه کوم جفا ملګرو زدر نتل
مشاعرې په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپک کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپک کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت، او د مینې اکاډمۍ دی. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
که ډیر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خپرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول، نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم. نو بیا کله چې مریض شوم ډاکترانو استراحت راکه بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اختم، ولی دویم ورځ د ما حالت لکه یو سفیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زه هلته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره د چو ناروغي و خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدی شي؟ نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه دې ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده، کلام د ما مرستندوی ده په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شومه، ژمه هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیوه. نو کورودانه به را جګ شو، ما ته ویل چې سړی ډاکټر څه درته وویل، ما به ورته ویل دا یې ما درملنه ده، دا یې ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره به تاسو ته امضا کوم، دا انداسي ورسره چاپ شوی دی، دا څنګه سره یې کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوی دا یو غږ ګرنا یا درک شبی چې دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلی همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دی هر هغه چاته چې زړه په دوی کې سلطان ده، زما چغه دغه ده دی خدایشته کتاب چغه دی درکشیبی چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهنی حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت رد باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم ساتي. آزادۍ رادیو دیوی واوریدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بلته څه کولای سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د ځمکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویات اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سارا کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې، دا یې اول ده. په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده. یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده. یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغه بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 23 کتابه سو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره، یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره، له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانان ترمنځ یو شهزاده انسان پورې، د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو، زه به یو کامیاب وم. کنی بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هره شیبه کولای شي د خدای په اکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شیبه کولای شي د حقیقت نوی عطر کشف کاندي. په دې کې مه هغه هڅه ده، د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د آزادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي، خو په دې له چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دغه کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه م دغه ده، په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدا چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته، نو سړی باید چې سی پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څه راټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان، دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼو کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم، د مینې اکاډمي سیان. دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول، خو هغه ډو وخت په لیک نه ووختي. یو وخت ما اوریدلی و چې افلاطون د اکاډمي باغ جوړ کړی و، نو لږ ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، دغه ګورانه عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسی چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. موږ او تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکرو د روح سره کونو ته د کلمو جامې ور واغوستل سي، او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري. ده
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سوایم خپل زندګی کې یارا پس د شخاوري بنور سوي بړب کای کې یارا خیر دې نصیب با زمانو خوشاله کې یارا هغه شناس ما هم هغه مخوار جانانا شنا سما ہم ہگا مخوار جانانا تا تخو پتہ دا زماد غریب جانانا تا